سلامونه د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن سهار یو MD-530 سرخکه په سمنګان ولایت کې سقوط شوې ده. د دې وزارت یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي دا سرخکه نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت د غزمی په هدف پورته شوه، چې وروسته یې د سمنګان ولایت د خول ولسوالۍ په سیغانچی سیمه کې د برېښنا له یوې پای سره ټکر وکړ او سقوط شوه. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې په سقوط شوې سرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه پاتې هغه دي چې له دوی سره دنده مخته وړي او که نه. هغوی دي چې وروستیو کې طالبانو د روزل کېدو خبر ورکړ. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ د راپورونو له مخې ځان وژلی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خپره کړي بیان کې ادعا کړې ده چې د زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیې قومندانۍ تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم 2 ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. ازادي راډیو په یوازې دغه معلومات نشي تاییدولی. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن هم ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅې کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نیومن دغه خبرې هغه وخت رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تېر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دې هېواد کې د ځان وژنې 368 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او له هېواده بهر فعالیت کوي وایي په ایران کې پر افغانانو محدودیتونه زیات شوي. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه محدودیتونه تر ډېره په اصفهان ولایت کې پر افغان کډوالو اجرا شوي. د اعلامیې له مخې د تازه تبعیضي پرېکړو د مخې په ایران کې افغان کډوال یوازې درانه کارونه کولی شي چې په نورو برخو کې د کار ساحه محدودېږي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه تر 2000 زیات افغان پناه غوښتونکي د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې خپل هېواد ته ستانه شوي. دغه وزارت پرون په خپل ټویټر لیکلي 2031 افغان پناه غوښتونکي تېره پنجشنبه خپل هېواد ته ستانه شوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له دې ډلې 540 تنه د مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تیره شپه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي دوی به سږکال د څلور هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. او د نړۍ د وولو صنعتي هیوادو ډلې یا G7 په ګډه له چین غوښتنه کړې چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره پر خپل ستراتیژیک شریکې روسیې فشار راولي. د G7 ډلې رهبرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دوی نه غواړي چین ته زیان واړوي او هڅه کوي چې له بیجنګ سره رغونکي او ثابتې اړیکې ولري. دوی ویلي له چین سره د صادقانه تعامل اهمیت درکوي او خپلې اندېښنې په مستقیم ډول ورسره شریکوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو هلته په تفصیل ولولئ. دا به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې. دوی په خپله اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ بېګاه خبره کړې له طالبانو غوښتي چې سمدستي د بشري حقونو نقض ودروي. د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز بیا د دې اعلامیې په اړه وایي:
غواړي چې طالبان دې د نجونو حقوق رعایت کړي، خو نه ورکوي. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاري او غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د طالبانو ویان بیا ویلي چې د G7 ډلې رهبران د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، ځکه د ده په خبره دا د افغانستان کورنی کار دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې یو شمېر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي رستورانتونه ښه ډوډۍ نه ورکوي.
سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کې رستورانتونه یا اوبه ایدو له لحاظه لارې ډېرې خرابې دي او هیڅ امکانات.
د اوکراین د بخمود د روانې جګړې وروستی حال هم درکو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی چې د جاپان په هیروشیما کې راټول شوي وو په خپله ګډه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ تېره شپه خپره کړه، له طالبانو غوښتي چې په سمدستي ډول د بشري حقونو نقض ودروي، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویاند وایي دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل دي او له نړیوالو په کې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو د جاپان په هیروشیما کې په خپل درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړې. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه سپینې ماڼۍ په خپله وبپاڼه خپره کړې، له طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دې ډاډ ته ورسیږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کېږي. د جیو په اعلامیه کې لیکل شوي دوی په غونډه کې مشرانو د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه د طالبانو سرغړونو سره مخالفت ښکاره کړی. اعلامیه کې زیاته شوې پر طالبانو غږ کوو چې د نه منلو وړ پرېکړې سمدستي بیرته واخلي، په ځانګړې توګه هغه چې د ښځو او نجونو خلاف دي. ټول افغانان باید د عامه ژوند په ټولو برخو کې له پوره مساوي او معنا لرونکي ګډون څخه برخمن شي او بشري مرستو او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی ولري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو له طالبانو دا هم غوښتي چې د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت تضمین کړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د جیو سر مشریزه کې د افغانستان په اړه بل بحث سیاسي مشارکت او د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پایل دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې لا هم د ټولو افغانانو استازیتوب او سیاسي ګډون نشته. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د باور وړ، ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه پورته کړي. داسې خبرې اترې چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له قوله ټول افغانان پکې برخه ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د جیو مشرانو د غوښتنې په ځواب کې هماغه تکراری ځواب ورکوي چې دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل دي او له نړیوالو پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
هیله مده د سی باید دوی لمړی خپل وظیفه سرته ورسی د افغانستان اسلامي مرد حکومت په شکل باندې باید ومني په ټولنه کې بیا غوښتنې مطرح کړي او دوه مده د سی هغه ځینې مسایل چې د افغانستان کورني موضوعات او ارزښتي موضوعات هغه افغانانو کار دی دوی باید په کومه مداخله ونه لري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان کې د امریکا متحده ایالات، جاپان، جرمني، فرانسا، برېټانیا، ایټالیا او کاناډا شامل دي. دوی په خپل تیره غونډه کې چې تیر کال په جرمني کې جوړه کړې وه په طالبانو غږ کړی و چې د بشري حقونو له نقض لاس واخلي، خو د دوی د غوښتنې برعکس د طالبانو حکومت په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لا ډېر او سخت کړل.
د جی 7 د غوښتنو په ارتباط مونږ له طالبانو مطرح کړي دي راپور واورید. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دغه د جی 7 اعلامیې په ارتباط باندې د افغانستان د اړوندو مسایلو چې کوم یاد شوي دي په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او افغان پخواني ډیپلومات غوث جان باز سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دا اعلامیه کیدای شي پر طالبانو د سیاسي فشار په توګه وګڼل شي او آیا نړیوالې ټولنې تر اوسه پر طالبانو عملي او کافي فشار راوړی دی که څنګه؟
ماته تر ډېره بریده داسې ښکاري چې دا یو نوکریواله په اصطلاح فورمالټي اعلامیه ده چې هیڅ نوه وزن نه لري، ګر چې دا ډېر وزمینو هیوادونو منتشره کړې هم ده. اوس ته د چانه غواړې، ته خو دا دوه کاله غواړې چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کړي، مکتب ته پرېږدي، طالبان دي د ښځو حقوق رعایت کړي، کار ته پرېږدي، بیرون ته تګ ته اجازه ورکړي، عادي خونی ورکوي. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاري غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د جی او غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې سیاسي همکاریو ته مخه کړي، نو تر اوسه خو طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا طالبانو حکومت د دې جوګه دی چې له نړیوالې ټولنې سره سیاسي همکاریو ته مخه کړي؟ او بل دا چې له سختاري پلوه د طالبانو حکومت څونه د یو مسؤول حکومت په توګه عمل کړی تر څو د سیاسي همکاریو فضا رامنځته شي؟
د سی یو ګونګ موضوع ته اشاره شوې ده چې هغه سیاسي اقدامات دي. اوس دا سیاسي اقدامات طالب چا سره وکړي؟ د دې آدرس څوک دی؟ آیا خپل منځي کوم سیاسي چلند وکړي، دنیا سره سیاسي چلند وکړي، که یو مشروع نظام رامنځته کړي؟ دا مشروع نظام په کوم میکانیزم رامنځته کړي؟ د دې فرمول څه دی؟ د دې ګډونوال به څه وي؟ دا ډېرې نورې پوښتنې هم رامنځته کوي چې زه ډېر ډارېږم، او د دې هراس وجود لري چې دغه په یو ترتیب یو نرمښت نو سیږي د طالبانو په مقابل کې، چې د هغوی دغه متدرج رسمیت پیژندلو ته لاره هوار نه کړي. طالبان د رسمیت پیژندلو وړ نه دي. دوی د خپلو د ژمنو د عملي کولو جوګه نه دي او نه باید وپیژندل شي. د طالبانو په ډله کې هغه مستقی خلک نشته چې هغه د سیاست جوګه اوسېږي او هغې وشي کړی سیاسي کار وکړي یا هغو سره سیاسي کار وشي، تر څو چې دوی خپله دغه درک دوی څخه پیدا نه شي چې اوس باید لاره خبرو اترو ته ټولو افغانانو سره پرانیزي. افغانستان کې هغه کوم سنتي انسټیټیوشنونه دي یا عمومي انسټیټیوشنونه لکه ټاکنې، لکه د قانون رامنځته تګ، تر څو چې دې ابزارو ته دوی مخ نه کی، د هیڅ نوې سیاسي چلن خبره دلته ارزښت پونه لري.
جانباز صاحب، ډیر وخت کیږي چې نجونو ته په افغانستان کې مکتب او پوهنتون ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي، نو څه فکر کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت کافي فشار وارد شوی؟ که د نړیوالې ټولنې تمرکز یوازې پر دې دی چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي او هماغه بخور نمیر ژوند مخته بوزي؟
کله چې موږ وایو نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نړیواله ټولنه یعنی همدغه اوه یا اته یا نه یا لس هیوادونه، پرمختللي صنعتي ټول د دنیا ټول حاکمیت، قدرت، که هغه نظامي دی، که هغه اقتصادي دی، که هغه پولي دی، د دغو هیوادو په لاسو کې متمرکز شوی دی. نو طبیعي ده چې دقیقا د همدو هیوادونه باید وغوښتل شي چې آیا دوی د افغانستان په حق کې صادق کړي. هر هیواد د همغه ډېر تاریخي اصل نه عمل کوي چې هغه د دوی ملي منافع خوندي ساتل دي. دوی په همغه چارچوب کې هر یو ځان ته او ټول یو ځای په دغه اصل باندې عمل کوي چې د دوی منافع باید په هیڅ صورت متضرر نه شي په افغانستان کې یا په بل هر ځای کې. نو په ډېر خوشحالي سره باید ووایم چې شواري بلنې به ادامه ولري چې تعلیم ورکوي، ښځو ته د کار اجازه ورکوي، ښځو ته د بشر حقوق رعایت کوي، طالبو ته به همدا وایي د سیاسي ازادیګانو حقوق تامین کوي. دا به تر شعارونو لا پاتې اوسېږي.
خوانه افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو ښاغلی غاوس جان بازو چې د جی 7 یا د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو د اعلامیې په ارتباط چې افغانانو په اړه باندې ځینې مسایل څرګند کړي وو، د هغو په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړه. جی 7 ډلې له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونه تامین کړي او همدارنګه ټول شموله ملي ډیالوګ پیل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې نشته، او ډیر شمیر رستورانتونه چې په دې لارو کې فعال دي روغتیایي لارښوونو ته چندان پام نه کوي. له دې کسانو یو شمیر هغو چې د لویو لارو په ځینو رستورانتو کې خواړه خوړلي ازادي راډیو ته وویل له خوراک وروسته مسموم شوي او له همدې امله اوس له کوره ځان سره خواړه وړي. اخو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست وایي په راتلونکي کې د دې ستونزې د حل لپاره پلان لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
بهشته د فریاب ولایت اوسیدونکي ده، وایي که څه هم په لویو لارو سفر لا امنیتي اړخه شوی، خو دا چې په دې لارو رستورانتونه چندان صحیح خواړه نه لري دوی ته یې ستونزې پیدا کړي. بهشتي ازادي راډیو ته وویل کله چې له فرا تر کابل راځي نه یوازې دا چې په لویو لارو کې جوړ شوي رستورانتونه ښه روغتیایي خواړه نه لري، بلکې په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې هم نشته.
د لحاظ د امن او نقل وضعیت ښه دی، ښه راحت خلک ځي او راځي، اما د لحاظ د دونه چې یو سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کړي رستورانتونه یا اوبه اوبه ایدو، د لحاظ لارې ډېرې خرابې دي او هېڅ امکانات. البته د لارې بعضې لارې دي کنه، بعضې ولایتونه دي لارې ډېرې هغه رستورانتونه ډېر خراب دي، اما بعضې ولایتونه چې دي بیا رستورانتونه ښه دي، اما په قیمت زیات دی. بیا و خاطره خلک او رستورانتو ته نه ځي، هغه رستورانتو ته ځي چې هم کیفیت ټیټي هم قیمت ټیټي.
د بلخ اوسیدونکي رانا چې دا هم په لویو لارو ډېر تګ راتګ کوي، ورته کیسه کوي.
از لحاظ بهداشتی هم
د لویو لارو د هوټلونو خواړه پاک نه دي. موږ د سفر پر مهال په کور کې چمتو شوي خواړه له ځان سره وړو، ځکه د رستورانتونو خواړه د خوړو نه دي. که یې څوک وخوري ناروغيږي، که ستونزه حل نشي همدا وضعیت به روان وي.
درانه په خبره د لویو لارو سفر اوږد وي او انسان خوړو ته اړتیا لري، خو له دې ویرې چې مسموم نشي کولای په هوټلونو او رستورانتونو کې خواړه وخوري. د طالبانو د عامی روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست د خوړو د خوندیتوب امیر بلال احمد مظلوم یار بیا وایي تر اوسه د خارونو دننه د هوټلونو او رستورانتونو د پاکوالي په برخه کې کار شوی او په لویو لارو کې د شته هوټلونو او رستورانتونو پلان هم لري.
او پاتې شو د لویو لارو په مورد هم د مدیرانو سره خبره مخکې نه شریکه کړې ده، لازم لارښوونه ورته کړې، انشاءالله تعالی تغیرات به راشي.
د ویلو ده چې د افغانستان په یو شمېر لویو لارو سفر نږدې 3 ساعته وخت هم نیسي، چې د اړتیا له مخې باید یو څوک په دومره وخت کې څو ځل خواړه وخوري. په لویو لارو کې د خوړو د خراب کیفیت په اړه وړاندې هم شکایتونه شوي، خو په تکرار سره یې ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هغه ډول چې اړینه ده ګام نه دی پورته شوی.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 4 ساعته اورېدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پانتون انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي کې افغانز د کونکو لپاره د فراغت یو غونډه جوړه شوې وه. دوی په پانتون کې خپل زده کړې سرته رسولي. په دغه جشن کې تر 500 پورې زده کوونکو برخه اخیستې ول. پانتونه د سنت ترلاسه کول وروسته ځینو زده کوونکو د آزاد اروپا مشال اړې ته ویل خپل وطن لپاره به زده کړې په کار راولي، او په افغانستان کې د نجونو تعلیم په اړه هم خوشبینه دي. تفصیل اسلام آباد د ګوهر مسید په ریپورت کې.
په دې دستور کې 500 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګری تر لاسه کړي. ډیګری تر لاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالي د مشال ریډیو سره شریک کړي، او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال ایویز د کوونکې مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسې شریک کړي.
فریده حفیظ هم د اسلامیک پوهنتون د عیار یا نړیوال اړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه له کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم، او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د په راتلونکو کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره دا چې هلته د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجایش نشته او هیڅ هلته زمینه د زده کړې نشته، د دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیمه برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره.
په دستور کې د زده کوونکو مور او پلارونو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری تر لاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
زمانو ملي حضر سادات ته د اکنامکس نه فارغ شوم او سلون کال مې ته پوره شلو. پاکستان کې د سکالرشپ د باندې راغلی او ما په حال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به ان شاء الله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان حکومت له خوا نه دی چې د خوا نه موږ سپورټ شوې موږ باندې کار شوې دی او دې لپاره باندې کې موږ ان شاء الله ښه اکټیویټي ولرو. د ښځو تعلیم په باره کې زما پیغام دا دی چې باید هر سړی خپل لنډه درسونه تفریق دي درسونه پیوای.
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګ مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد د وی چې افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخیسته نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه ستونزې را مخ کیږي چې سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېښنې سرګند کړې دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کتام روسیې د اوکراین پر بخمود خار د بریا ادعا کړي خو اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د ویجاړ شوی خار بخمود پر سر لام جګړه دوام لري. د اوکراین ولسمشر وایي روسی ځواکونو بخمود خار په بشپړ ډول ویجاړ کړی او هلته هیڅ هم نه دی پاتې. د بخمود پر سر جګړه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورټ کې واورئ.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشن به د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی. ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکي خبرې تحریف سوي دي. زیلینسکي ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کیږي د جګړې د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل سي. دغه کرښه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنی پر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلی دي. روسي ځواکونه له تیر دوبی راهیسې په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري. خو اوکراین توانېدلی چې روسي ځواکونه په تیر مني کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون ښار له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې د بخمود ښار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه ښار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو. خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت موینی هینا ملیر ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له احمد تکالبه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واورو.
ملټری نیوز آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غاڼه کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه دوړ کې د ټپي شوی امریکایي سرتیری ټایلر وارګاس اندریوس د خبرو یادونه کړې. خبرونه لیکي د استازو جرګې جمهور پالو غړو د بریدګي وارګاس د خبرو لاورې دورسته له پینټاګون څخه د دې پیښې په اړه د ځواب غوښتنه وکړه. د ملټری نیوز د مطلب لمخې نه خوښتون کې وارګاس چې په دې چودنه کې یو پخه او یو لاس پرې شوی ادعا کوي چې انتحاري بریدګری له چودنې مخکې پیژندلی وو. نوموړي د خپلې کیسې د اوریدلو پر مهال وویل چې پوځي قومندانانو د ته اجازه ورنکړه چې پر برید کوونکي تروریست ډز وکړي. د 2020 کال د اگست میاشتې په وروستیو کې هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتلو وو د کابل د هوایي ډګر مخې ته د زرګونه افغانانو په ګڼه ګوڼه کې درنه انتحاري چاودنه وشوه چې شاوخوا 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. په دې چاودنه کې د ورګاس په ګډون ګڼ نور امریکایي عسکر او افغانان هم ټپیان شول. د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغې افغاني ورزشکاري ژوند ته کتنه کړې چې وایي غواړي د تایکواندو د مهارت په کارولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر ضد جګړه وکړي. ورځپاڼې په خپله آنلاین ګڼه کې د مرزیه حمیدي ویډیوي راپور هم خپور کړی. د راپور له مخې 21 کلنه مرزیه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 2020 کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه فرانسې ته کډواله شوه. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې غواړي د روانې مې میاشتې په 9 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تایکواندو په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. دا زیاتوي چې په دې لوبو کې به د کډوالو له لوبډلې سره وي، نو ځکه نشي کولای چې د افغانستان بیرغ اوچت کړي. مرزیه وایي چې د آذربایجان د اتلولۍ په لوبو کې به د طالبانو نه بلکې د افغانستان د ښځو او خلکو استازیتوب وکړي. مرزی حمیدی هیله لري چې پر روان کال کې به د فرانسې په اولمپیک کې هم ګډون وکړي. نو موري چې په ایران کې په کډوالۍ کې زیږیدلې، لدې چې نشي کولای خپل هیواد ته ستنشي، خپګان خي او اوه کې تویوي. دا طالبان تروریستان بولي، خو هیله څرګندوي چې یو ورځ به حالات بیرته ښه شي. د افغاني ورزشکاري چې په فرانسې کې یوازې اوسېږي انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي، له دې چې له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه جلا شوي خپه ده او د خپل هیواد په اړه هر ورځ فکر کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
ازادي رادیو ته غواګي اسکول شي زموږ پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستي 24 ساعته واوري، یعنی زموږ نشرات 24 ساعته دي. شپې ورځ کولای شي زموږ د رادیو بیلا بیل خبرونه واوري. اوس هم د تاسو زنی غوناو پیغامونه خبرو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. اسمت الله احمد غزنی ولایت د زنخان د ولسوالۍ نه. زموږ دغه څو مسافر زموږ د ولسوالۍ اوسیدونکو دي، د غشپای جوړځ کې چې نادر کسوي دي په ایران کې ورک دي. د عمرونه هم ډیر کم دي. موږ چې هرڅ معلومات وکړو، هیڅ معلومات موږ ته په لاس را نغلو. لا ازادي رادیو نه دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي او تر مسولینو پوری ورسېږي، دوی په پیدا کولو کې پراخ همکاري له موږ سره وکړي. او له مسولینو نه دا هیله لرو چې دلته په تهران کې کوم سفارت چې د افغانستان په نامه ده دلته موږ ته خدمات نه وړاندې کړي، دلته د موږ غږ نه اورېدل کېږي. موږ د ایران مسافر، ټول مسافر دا شکایت کوو، له ډېر بد مشکل سره مخ یو. موږ ته اصلا خدمات دلته نشته. موږ مسافر دلته اصلا رسیدګي نه راته کېږي، موږ غږ نه اورېدل کېږي. سفارت ته چې ورسو جواب نه ده، موږ ته لار نه راکوي، له ډېر بد وضعیت سره مخ یو. هیله لرو چې دغه سفارت کې کوم مسولین چې دلته کار کوي باید له دغه سره خبرې وسی او د مسافرو غږ واورېدل سي. د ازادي رادیو نه دا هیله لرو چې زموږ دغه یو غږ او زموږ دا پیغام نشر کړي تر څو مسولینو پورې ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو ردونکو کارکونکو سلامونه. میرویس اخلاقی د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. زموږ یوازینۍ غوښتنه د طالبانو د مسؤلینو صدا ده چې د دغو اوبو په بخش کې دوی باید ډېر متوجه اوسي، ځکه اوبه مخکې قوي ډېرې وې، اوس خو دې بارانونه نه دي سوي، اوبه ډېرې کمې دي. دوی چې ځینې ولسوالۍ ته ورکوي، یعنې یوې ولسوالۍ ته یې ورکوي، بیا بلې ولسوالۍ ته نه ورکوي تر ډېره حده پورې، ځکه چې بیا د هغو کښتونه وچېږي، بیا د هغه وخت اوبه ورکوي. نو زه له دوی سره دغه هیله په درناوي سره لرم چې هرې ولسوالۍ ته په نوبت سره اوبه ورکړي، تر څو د بزګر وړونه، دهقانان وړونه، دوی خپل اوبه په ښه معیار سره ولګوي، تر څو خپل کښتونه دغه مو پیغام دی له مینې تر مسؤلینو پورې ورسوي. ډېره مننه د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
وخت په